آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
د امریکا غاښنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په کابل کې د سهار 5 بجې او دلته په واشنگټن کې د مخام 8 بجې شولې. دا د امریکا غاښنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري.
د اوهایو ایالت د کلیولند په ښار کې د جمهور غوښتونکو د ګوند ملي کنوانسیون شروع شوه دی. سپینه مانی وای چې په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه وروسته چارواکو ډاډ ورکړی چې په هغه هیواد کې به د امریکا د ډیپلوماتیکي او نظامی مرکزونو امنیت ساتي. او په جرمني کې یو 19 کلن افغان په تبرګي او چاقو د اورګاډ په مسافرینو حمله کړې او څو کسان یې زخمیان کړي دي.
نن سه شنبه ده د 1395 هجری لمریز کال د چنګاښ کې سرطان د 20مه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې 13مه کېږي. په روان خبرونه کې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل خاروالۍ 113 تنه کارکوونکي ممنوع الخروج اعلان شوي دي. د خوست چارواکي د ولسي مشرانو غوښتنه کوي چې د مخدره موادو د استعمال او کاروبار پر ضد کمپاین کې د پراخه ګډون وکړي. او د نړۍ د صحي ټولنې یو راپور وایي چې په تیر کال کې د نړۍ د تقریبا 1 میلیارد ماشومانو نه نیمایي یا په فزیکي ډول کړول شوی ول او یا یې په عزت تیرای شوی و. تارپورنا لګرو ساوري اول پر خبرونه سید سلیمان شاه وای.
فقط 100 ساعته ورسته له هغه چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د اوهایو د ایالت د کلیولند په ښار کې د جمهور غوښتونکو د ګوند د استازو ملي کنوانسیون پیل شو، په لومړۍ ورځ د استازو ترمنځ شور ماشور او شخړه رامنځته شوه. د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ مخالفانو د هغه د نامزدۍ په ضد شعارونه ورکړل او له دې امله هم احتجاج کاوه چې د ګوند د کنوانسیون په دوران کې ورته د خبرو ورکولو او د کاندید غوره کولو په موجوده قوانینو کې د بدلون راوستلو موقع ورنکړل شو. مخالفانو شعارونه ورکول چې حاضري واخلې حاضري واخلې، مګر د ډانلډ ټرمپ طرفدارانو په مقابل کې د USA نارې وهلې او کوشش کوي چې غلي کړي. ځینو برجسته مشرانو په دې غونډه کې د ګډون نه ډډه کړې ده، خو ځینې نورې پکې د وینا کولو بلنه منلې ده. ټاکل شوې ده چې ډانلډ ټرمپ به د 5 شنبه په ورځ غونډې ته وینا وکړي او د جمهوري ریاست لپاره به نامزدي رسمن قبول کړي. د غونډې په وخت ډېر کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. په داسې حال کې چې په تورکیا کې د ناکامې کودتا نه وروسته د امریکا په ضد منفي احساسات مخ په زیاتېدو دي، واشنگټن په جمهور رئیس اردوغان باندې غږ وکړ چې له حوصلې او صبر نه کار واخلي. امریکایي ماموران وایي چې دوی ډاډه دي چې په سوریه کې به د اسلامي دولت په ضد په جنگ کې د ترکیه او ناټو ترمنځ همکاري دوام عمومي. د سپینې ماڼۍ وایان جاش ارنس وایي چې چارواکو ته په تورکیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو او نظامي مرکزونو د خوندي ساتلو ډاډ ورکړی دی.
Turkish government
زه تاسو ته دا خبره کولای شم چې زمونږ د غوښتنې په مقابل کې د ترکیې د حکومت جواب زمونږ د خوښۍ سبب شوی دی او ژمنه کړې ده چې په هغه ملک کې به د امریکا د ډیپلوماتیکو مرکزونو او د نظامی اسانتیاوو د ځایونو په شاوخوا کې امنیت ټینګوي او موږ به ورنه استفاده کوو. موږ ته د ترکیې حکومت دا اطمینان په داسې حال کې راکړی چې په استانبول کې د خارجي ډیپلوماتیکي دفترونو ته نږدې د یو مظاهرو پروګرام په پام کې نیول شوی دی. په دواړو برخو کې د ترکیه حکومت خپل ځمواري او مسولیت په ځای کړ.
وایان زیاته کړه
At the same time we believe that that Turkish government has a responsibility.
او په یوه وخت کې موږ په دې باور یو چې د ترکیه حکومت په دیموکراتیک ډول انتخاب شوی دی، دا ځمواري لري چې د قانوني جریان د تعقیبولو مراتب کړي او له حوصله او صبر نه کار واخلي. موږ د هغو حقوقو د عملي کولو ملاتړ کوو چې د ترکیه په اساسي قانون کې ذکر شوی دی، چې په هغه کې د بیان او د مطبوعاتو ازادي او د خلکو لخوا د غونډو د جوړولو حقونه شامل دي.
د ترکیه حکومت وايي چې متحده ایالات ورته په امریکا کې ډیرا یو ترکیه مبلغ فتو الله ګولان چې په ګوډاتا کې د لسلرو تورونه پر لګیدلې دي حواله نکیل امریکا سره په خپل زړې دوستۍ ونډيوالۍ باندې لسره غور وکي. د رويټرز خبر اژانس ریپورت ورکړ چې د جمعې د ورځې د ناکامې ګوډاتا نورستا چارواکو تر اوسه پورې شل زره پولیس، ملکی ماموران، قاضیان، مدایل عمومان او پوځیان نیولې دي. په ناکامه ګوډاتا کې له 200 نه زیات کسان وژل شوي دي. صدر اعظم بن علي الیدریم وایي چې 8000 پولیسان نیول شوي دي او د مالی د وزارت یو نیم زر کارمندان له خپل دندو نه ګوښه کړل شوي دي. لبل خو د سینن تلویزیون د ترکی ژبه سرویس ریپورت ورکړی چې په نوول شو کسانو کې شپږ زره اته درش اسکر، د هوایي قواو د افغاني قماندان جنرال اکین اوزو ترک په شمول شپږ جنرالان، د سمندري پوس قماندانان درې سوه د بخنه وړم دیش والیان او 50 لوړ پولي ملکی چارواکي شامل دي. د جرمني مطبوعاتو ریپورت ورکړ چې دغه هیواد په جنوبي ایالت بوارا کې یو سړی چې تبرګه او چاقو په لاس کې د اورګاډي په مسافرینو حمله کړې او مخکل دینه چې خپل وژل شي څو کسانې کلک زخمیان کړې دي. د بوارا ایالت د کورنۍ چار وزیر هرمن خبر اعلان ته ویل چې حمله کوونکی یو ولس کلن افغانو چې په جرمني کې ژوند کاوه. دغه پیښه د جرمني په محلي وخت ناوخته د شپې په 9 بجو رامنځته شوه. تر اوسه پوره تفصیلات نه دي معلوم، خو د جرمني د ډي پی اي خبري اژانس وایي چې حمله کوونکی غوښتل چې وتښتي مګر پولیسو پرې ډزې وکړې او مړې کړ. په سوریا کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي بمباریو کې چې دوشنبه په ورځ د داعش تر کنټرول لاندې المن بیچ په سرحدي ښارګوټي باندې کړي ملکیان وژل شوي دي. المن بیچ چې د ترکیې د سرحد سره نږدې پروت دی، له څو هفتونو را په دې خوا په کې د اسلامي دولت او د امریکا تر نظامي ملاتړ لاندې د کوردانو او عربو د ائتلاف د قواو ترمنځ جنګ روان دی. د بحرین شاهي دولت وایي چې د هغه ملک د چارواکو لخوا د شیعهګانو د الوفاق ګوند منحلولو وروسته د امریکا او برېټانیا مداخله او انتقاد بې ځای دی. د امریکا د سمندري پوځ پنځمې قوې مرکزي قرارګاه په بحرین کې ده او په سیمه کې ډېر نږدې انډیوال ګڼل کیږي. د بحرین دولت د شیعهګانو د الوفاق د ګوند مشران په دې تور نه دي چې د ایران په اشاره کوښښ کوي چې بې ثباتي رامنځته کړي او دولت رانسکور کړي. چارواکو د بحرین د شیعهګانو د ستر مذهبي مشر آیت الله عیسی قاسم تابعیت او پاسپورت هم فسخ کړي دي. د او د چین د سمندري پوځ یو لوړ پوړی قومندان اډمیرال شن جانګیو خبرداري ورکړي د دې امکان لري چې د جنوبي چین په سمندرګي کې بعد متحده ایالاتو او ځینو نور هیوادونو لخوا د غزمی دی او افت در منځ کې دوه سبب شي. اډمیرال سوندا خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې په حق کې د حاکمیت نړیوالې محکمې ته جنوبي چین د سمندرګي په اوبو باندې د چین د بشپړ ملکیت داوا غیر قانوني بللې ده او د فلیپین په طرفدارۍ پریکړه صادر کړه. چین د حق د نړیوالې محکمې د حکم د منلو نه انکار کوي. د جنوبي چین د سمندرګي په لار هر کال تقریبا د 500 میلیارد ډالر په ارزښت خام تیل او تجارتي مالونه تیریږي او د اقتصادي او پوځي نقطه نظر هم ستراتیژیکی اهمیت لري. لبل خوا د امریکا د سمندري پوځ د عملیاتو عمومي قماندان اډمیرال جان ریچسن د دوشنبه په ورځ په بیجینګ کې د چین د سمندري پوځ د عمومي قماندان اډمیرال وشنګلی سره وکتل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او 9 دقیقې دقیقې شولې. د هم د خبرونې لمړی مطلب، د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل ښاروالۍ 110 تنه کارکوونکي ممنوع الخروج اعلان شوي دي او دا مهال ترې تحقیقات کیږي. د کابل ښاروالۍ چارواکي هم مني چې د دې ادارې د انجینرۍ د عمومي مدیریت د کابل ښار د 22 ناحیو د بیو د ټاکلو د مدیرانو او د کابل په مستوفیت کې د ځمکو د بیو د ټاکلو او تاییدولو کمیسیون په یو شمېر کارکوونکو باندې د افغانستان څخه بهر د وتلو بندیز لګیدلی دی. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر په دې راپور کې اوري.
د افغانستان لوی سرنوالی وای چې د کابل خاروالی یو سلولس تنو کارکونکو باندې له افغانستان څخه د وتلو بندیز لګولای او له دغو کسانو څخه پښتنې او ګرویګنې پیل کړي دي. د افغانستان د لوی سرنوالی ویان بصیر احمد عزیزی د دوشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل د کابل د خاروالی د شمیر کارکونکو وروسته له هغه ممنوع الخروج اعلان شوی چې سونه مخکې د کابل خاروالی په اړه راټول شوی اسناد لوی سرنوالی ته وسپارل. بصیر احمد عزیزی د کابل خاروالی د ممنوع الخروج اعلان شو کارکونکو د هویت او پر هغو د لګیدلې تور په اړه معلومات ورنکړل، خو ویل چې دغه کسانو هویت او د جرم سرنګواله بعد د دریګونو محکمو له پریکړو وروسته څرګند شي.
تعداد 110 نفر به او ویل سرنګواله افغانستان
نه. هغه ویل د کابل د خاروالی یو سلستن کارکونکو د افغانستان د لوی سرنوال په حکم ممنوع الخروج پیژندل شوی او له دوی څخه عملاً تحقیقات پیل شوی. کله چې موږ وایو دا کار د هواد د نافذ شوی قوانینو خلاف دی او یا جرم دی، په هر برخه کې چې وی موږ یې په اړه تحقیقات کوو. یو سلستنه دا یو لوی دوسیه ده چې د افغانستان د لوی سرنوالۍ لخوا سیړل کیږي. کله چې زموږ تحقیقات بشپړ شي او موږ دوسیه محکمې ته وسپارو، په هغه وخت کې به زیات موارد روښانه شي. بلخوا د کابل ښاروالۍ چارواکي هم مني چې د دغه ادارې د انجینرۍ د عمومي مدیریت د کابل ښار د 22 ګونو ناحیو د پلان شوو او غیر پلاني ځمکو لپاره د بیو د ټاکلو مدیریت او د کابل په مستوفیت کې د ځمکو د بیو د ټاکلو او تاییدولو کمیسون په یو شمیر کارکونکو باندې له افغانستان څخه بهر ته د وتلو بندیز لګیدلی دی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو مسؤل عبدالقادر آرزو امریکا غږ ته وویل پر دغو کسانو وروسته له هغې بندیز لګیدلی چې څه باندې یوه میاشت مخکې د ولسمشر غني په فرمان د حقیقت موندنې یو پلاوي ته د کابل په ښاروالۍ کې د څېړنې امر وشو. هغه ویل ګمارل شوي پلاوي ټول موارد تر څېړنو لاندې نیولي دي. دا چې فساد شته که نشته، په کارونو کې ځنډ شوی که نه دی، دا به د ګمارل شوي پلاوي له څېړنو او پریکړو وروسته روښانه شي. د انجینرۍ عمومي مدیریتونه، د 22 ګونو ناحیو د بیو د ټاکلو مدیریتونه او هغه کمیسون چې د کابل مستوفیت پورې اړه لري، د دوی ټول اسناد تر څېړنو او ارزونو لاندې دي او پایله به وروسته روښانه شي. د روان کال د جنوري میاشتې په شلمه نیټه ولسمشر غني د یو فرمان لمخې په انکشافي برنامو او د شفافیت په چارو کې د خپل سلاکار سردار محمد روشن په مشرۍ یو پلاوي ته دنده وسپارله چې د کابل ښاروالۍ اړوند د یو شمیر ادارو 15 کلن کارونه او اجرات له سره وارزوي او څېړنې وکړي. افغان ولسمشر دا فرمان وروسته له هغې صادر کړ چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو ریاست د کابل ښاروالۍ دوه لوړ پوړي چارواکي له دندو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې او اداري فساد په تور ونیول. د کابل ښاروالۍ پخوانی سرپرست او مالی معین محمد اسلام اکرمي او د دې ادارې د بشري سرچینو رئیس احمد کمال قاسمیار دوه میاشتې مخکې په کابل کې د پولیسو لخوا نیول شوي وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
درنندن کو د امریکا غاګ آشنا رادیو لمړنې نیم ساعته سهرنی پښتو خبرونه اوریده. هم د خبرونې یو بل مطلب، د خوست ولایت چارواکي د ولسی مشران نغوړي چې د مخدره موادو د استعمال او کاروبار پر ضد کمپاین کې د پراخه ګډون وکړي. دوی اندېښنه لري چې د معتادو کسانو شمیر نور هم زیاتېږي. تفصیل د ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
شاوخوا 15 کلن قیمت ګل د خوست اوسیدونکو دی. هغه وایي چې په 15 کلنۍ کې د مهاجرت پر مهال پاکستان کې د مخدره موادو په استعمال روږدې شوی او پوره 40 کاله یې نشه کړې ده. قیمت ګل شپږ میاشتې مخکې د معتدینو په روغتون کې تداوي شوی. که څه هم څېره یوه معتاد کس ته نه پاتې کیږي، خو د لاسونو د رېږدېدو او د خبرو پر مهال یې سړی پر حالت پوهېدلی شي.
اول مال مې موی 400 وو، نسور مو کړو، نسور نه 400 نه ورګدل شوم، 400 نه خیر اپینو ته روغلم، اپینو نه بیا پودرو ته روغلم. یې بیا پودر کې بیا لګ لګ بشیشا ولا ارسم دم وکړو. بیکور وم، بیکورای وی پاکستان کې په خساري کې.
قیمت ګول امریکا غکتول چې د نشې په وخت کې خپل کورنۍ او د چم گاوند خلکو اړیکه ورسره پرې کړې و، خو زیاتوي چې خپل اوسنی ژوند راضی دی.
چرته مې پرې کو اوس کومې ذات حقا درارشه چې مخکې به خلکو په مون نه پرات کو، اوس مې خلک ځونس پرې نشي.
ماشاءالله رنگ خوری دست ده چیز نشه ده نده کرده.
الحمدلله زده غوڑم شی نور مرزون تا زده غوڑم چلا پاک دیگه مو پر اکم خود صحت وار کی.
کسه هم کم رسمی و کرا سروی نشته خوری زینو تقریبی ارقام لمخه. ممکن په خوست کې شاوخوا 500 کسان چې زیاتره یې ځوانان دي د مخدره موادو په استعمال روږدې وي. سره له دې چې ولایتي چارواکو د مخدره موادو د کاروباریانو پر ضد جدي برخورد خبر ورکړی، خو دا سیخکاری چې لا هم د لسګونو زرو نور ځوانانو راتلونکي هم له ګواښ سره مخ دی. د دې ولایت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې سرپرست رئیس نجیب رحمان همدردی عمده لمیلونه وایي
بې سوادي، نیستي، مزمنه بیکاري، د نشه یي موادو ته لاسرسی، د درملنې د مراکزو کموالی، د یو شمیر ادارو کم توجهي، د نشه یي موادو د استعمال د مخنیوي په اړه ځینې ستونزې شتون لري. د غوره اجراتو د ترکاتو پروسه په اړوند وزارت کې ترجیحات ځان وروسته ترسره کیږي. د نشه یي توکو پر ضد مبارزې ریاست تشکیل کام او ځند خو جمعي ذات دی.
کاسه هم په خوست کې د معتادو کسانو د درملنې لپاره دوه روغتونونه فعالیت لري، خو د دغو کسانو شمیر ته په کتو سره یې خدمات کم بلل کیږي. دا دوه روغتونونه په یو وخت کې د اویا کسانو درملنه کولی شي. د خوست د ولی مرسیال شربتشاه ارګونی چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې وي غونډې ته خبرې کولې، د ولسي مشرانو رول خورا مهم وباله.
او غږم دا دی ور باندې چې خپل په دغه بخش کې د خپل ځوانانو د اصلاح او د خلاصولو او هغوی ته د ښه تربیې ورکولو په واسطه باندې نور هم وتوانېږو، لکه کښت او کرکیل هم چې پکې دلته صفر کړی ده، دغه استعمال هم صفر کړو.
د افغان دولت په حواله د 2015 میلادي کال سروې ښیي چې په افغانستان کې 3.6 میلیونه کسان په یو نه یو ډول مخدره موادو ګټه پورته کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روغتیا د نړیوال سازمان یو رپورت وایي چې په تیر کال کې د نړۍ د تقریبا 1 میلیارډ ماشومانو نه نیمایي یا په فزیکي لحاظ کړول شوی وو، یا یې په عزت تیری شوی وو، او یا هم روحي تکلیفونه یې لیدلي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې لیزا شلاین په دې راپور کې اوري.
د دغه تحقیقاتي رپورت لمخې په سلورو کې یو ماشوم په فزیکی ډول کړول شوی، او په 15 جنکیو کې د یوې او یا هم په دیار لسناری نو او یا هلکانو کې د یو په عزت تیر شوی دی. د نړۍ په صحی ټولنې یا WHO کې د تشدد د مخنیوي د چارو منتظم الکساندر بوچ هارت وایي چې د دغه شان تشدد نتیجې ډېرې زیاتې دي، مګر خلک لا نه درک کوي. هغه وایي
What we get to see is the tip of the iceberg in the shape of death. For instance, homicide is among the top
هغه څه چې مونږ د دې مرګونو په قسمونو کې وینو د سمندر د غټو یخونو یو ذره ده. د مثال په ډول په بالغانو کې په ځینو ملکونو او یا ځینو سیمو کې قتل او وژل د مرګونو د 15 لوړو علتونو په جمله کې راځي، او په ځینو سیمو او ملکونو کې د مرګونو اول یا دویم نمبر علت دی. د ماشومانو په ضد د تشدد په نتیجه کې ماشومانو ته دماغي صدمې، داخلي زخمونه او سوځیدل ورسیږي، او په مجموعي ډول د ماشومانو په ضد تشدد هغوی ته روحي تکلیفونه د مثال په ډول دلتنګي، تشویش او نگرانی ورپېښي. ښاغلی بوچ هارت وایي د ماشومانو په ضد تشدد ممکن په الکولو او مخدره موادو عادت، د سګریټو څکول او په غیر مسؤون ډول جنسي روابطو ته هم زمینه برابره کړي. هغه وایي په ماشومانو کې د دغه شان ناوړو عادتونو رواج وروسته د هغوی صحت ته ډیر زیات تاوان رسوي، او ممکن هغوی دماغي سکته وکړي، او یا د سرطان، د شکرې، د جګر، د ایډز او یا په نورو ناروغیو اخته شي. مګر د نړۍ په صحی ټولنه کې د تشدد د مخنیوي د چارو منتظم ښاغلی بوچارت وایي چې ښه خبره دا ده چې د ماشومانو په ضد د دغه شان تشدد د پیښو مخنیوي هم کېدای شي. غوایی WHO او د دغه ټولنې نه شریکانو و ستراتیژي جوړ کړی دي. هغه ویلي دي چې دغه ټولو ستراتیژو امتحان هم شوه او ټولو ډیره ښه نتیجه ورکړی ده. د مثال په ډول د داسې قانون وضع کول او تدبیقول چې وسلو ته د تنکی ځوانانو لاسرسی کم کړي. هغه وایي چې په جنوبی افریقا کې دغه ستراتیژي ډیره ښه نتیجه هم ورکړی ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ترنګ کو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې اوس د شپې 9:00 او 9:30 دقیقې شولې. دا هم د روان خبرونه ورسته مطلب د ژورنالستانو په سانسورولو کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ډول ډول تکتیکونو نه کار اخیستل کیږي. تفصیل د امریکا غاک د خبریال جودا کاپوره په دې راپور کې اوري.
یو نو راپورټ وايي ژور او جامع ژورنالیزم په درسته نړۍ کې د خطر سره مخامخ دی. که په خبریالانو باندې د جسمي حملو په بڼه دا خطر وي یا په خبری ټولنو باندې د بودیجې د محدودولو له لارې وي. په دغه راپورټ کې خبرداری ورکړی شوی دی چې ریښتیا ځپل کیږي. د سانسور مجله په ریښتیا کې خپل راپورټ ته خطر او ریښتیا په خطر کې ګڼي. ریشل جولی چې د دغه مجلې مسؤله مدیره ده وای
There's a two-edged sword there, isn't there? I was looking at journalists coming under fire from all sorts of areas, lots of different types of pressure, not just
دا دوه مخه اتره ده آیا دانه ده او زه په خبریالانو باندې نظرات چومه چې ټول خواونه په دوی باندې انتقادونه کیږي بلابل فشارونه نه واځي جسمی تاوتریخواله مګر جریمی او رواني فشارونه هم په خبریالانو باندې راځي او ما غوښتل چې په دې باره کې خبرې وکړم چې زمونږ د ټولو لپاره یو احساس شته چې ښایي د کلونو په تیرېدو سره رښتیا معلوم نه کړو ځکه چې دا ډېر خطرناکه کیږي چې په عام محضر کې رښتیا وویل شي یوازې ژورنالستان په خطر کې نه دي مګر رښتیا هم په خطر کې ده په جسمی حملو کې وژل او برمته کول شامل دي د خبریالانو د ژغورنې کمیټه وایي تیر کال 3 خبریالان وژل شوي او په هغه وخت کې دغه راپور خپور شوی پر روان کال کې 18 ژورنالیستان وژل شوي دي دغه مجله وایي په عراق کې وازی د ژغورنې ټریننګ ضرور نه دی بلکې د هغه ټولونو دا وظیفه ده چې په خطرناکو سیمو کې د خبریالان او مبارزینو په باره کې توجه وکړي دغه راپورټ وایي د سوریه افغانستان او یمن په شمول هیوادونو کې اکثره وخت د تجربه کارو خبریالانو لپاره دا ناممکنه وي چې خپل وظیفې په ښه شان سرته ورسوي دغه راپورټ د مخ په زیاتېدونکي توګه تمایل یادونه کوي چې په ژورنالستانو باندې د افراطیانو یا ترورستانو ټاپه وهل کیږي ځکه نو حکومتونه د دوی په راپورټ ورکولو باندې بندیز لګوي او زبیه په ځینو هیوادونو کې قانون هغه خبرونه منې کوي چې خای په حکومتي چارواکو باندې په کې انتقادونه شوي او جولی وايي بیا ور باندې مالی فشار راوړل کیږي
On one level there's the threat of the way that finance to journalism is changing journalism so how journalists are doing
په یو پړاو کې ژورنالیزم ته مالی ګواښ په داسې طریقه وي چې هغه بیا ژورنالیزم بدلوي ځکه نو ژورنالستان کم شمیر جامع او ژور رپورټونه برابروي په دوی باندې فشار وي چې زر رپورټونه برابر کړي ځکه نو په یو لحاظ نه موږ یو جامع رپورټ له لاسه ورکوو جولی وایي ورځپاڼې کمه بودیجه او کم شمیر کارکوونکي لري ځکه نو د دې کم احتمال دی چې دوی هغه ډول تحقیقاتي رپورټ برابر کړي چې د 1920 په لسیزه کې د امریکا د سیاسي رسوایی چې په واټرګیټ شهرت لري په وخت کې ورنکار اخستل شوی و دغه راپورټ جمهور رئیس نیکسن استعفا ته مجبور کړ یا په دې تازه وخت کې هغه پادریان افشا کړل چې ماشومان په جنسي لحاظ استثمارول دا په هغه فلم کې څرګند شو چې اکاډمي جایزه یې اخیستې وه جولی دې ته جامع او ژور راپورټ وایي
Journalists were given days to go and explore a story and really dig into something and have the opportunity to do something like go to
کله چې خبر اعلان او توخ ورکړل شي چې سي او رپورت برابر کړي او واقعا د داسې څه په څیر وګرځي او داسې فرصت لري چې پراخ اسناد وګوري تفصيل ورکړي او واقعا هغه څه افشا کړي چې خای دوام لري د دوی شمیر هم داسې رقمي زما مطلب دا دی چې کم شمیر ژورنالستان دغه کار کوي مګر هغه وعده منځ وړل کیږي چې دغه ډول ژورنالیزم سره اشوي ده چولی وای حتی د ټیوټر په شان ټولنیز رسنۍ د خبرونو په برابرولو باندې منفي تاثیر کوي
سوشل میډیا ان وان سنس از ا ګریټ ان ایکسایټینګ انوویشن ویر یو کین فایند اوت انفورمیشن په یو لحاظ ټولنیز رسنۍ
یو ستر او پرون کې نه وخت چې له دې لارې معلومات لاسته راوړل کیږي، مګر له بل خوا له دې نه د معلوماتو په سپولو کې هم کار اخیستل کیږي. موږ حکومتونه لیدلې دي چې زیاتې پیسې په خپل پی آر ماشین کې اچوي، مګر په مستقیمه توګه نه، مثبت او ښه رپورټونه ورنه وباسي، مګر په ژورنالیستانو باندې لګښت کوي او کوشش کوي چې د دوی شهرت ته تاوان ورسوي، په خبریالانو باندې حمله کوي او د دوی د رپورټونو مخالفت کوي او په بین المللي او ملي سطح د دوی تصور ته تاوان رسوي. د دغه مجلې مسؤوله مدیره وای اډیر ژورنالیستانو د یو څارون کې په هیڅ خپل موقف لاس ور کړی دی. جولی وای حتی د اسلامي دولت د ډلې په شان افراطي ډلې خپل میډیا لري او ژورنالیستان ته ضرورت نه لري چې راپورټ خپور کړي. جولی وای د داسې ژورنالیزم چې د شهرت پورې اړه لري تمایل ورځ په ورځ وده کوي، یعنی دا چې د شتمنو او مشهورو کسانو او د دوی د وروستۍ تیښتې په باره کې پورتونه خبرېږي. جولی زیاته کړه چې که عادي تبه وغواړي په دې پوه شي چې د دوی حکومت څه کوي، نو میډیا به ورته ښه ځواب ورکړي.
د خبرونې په پای کې د دې ساعت د مهم خبرونو غټکی فقط څو ساعته وروسته له هغې چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د اوهایو د ایالت د کلیولینډ په ښار کې د جمهور غوښتونکو د ګوند د استازو ملي کنوانسیون پیل شو، په لومړۍ ورځ یې د استازو ترمنځ شور مشور او شخړه رامنځته شوه. د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ مخالفانو د هغه د نامزدۍ په ضد شعارونه ورکړل او له دې عمله هم احتجاج کوو چې د ګوند د کنوانسیون په دوران کې ورته د خبرو کولو موقع نه ورکړل شوی او په موجوده قوانینو کې د بدلون راوستلو موقع په لاس ونه کړ شوه. ټاکل شوی ده چې ټرمپ به د پنجشنبې په ورځ غونډې ته وینا وکړي، د جمهوري ریاست لپاره به نامزدي رسمن قبوله کړي. د غونډې په وخت کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په داسې حال کې چې په تورکیه کې کودتا د ناکامۍ نه وروسته د امریکا په ضد منفي احساسات مخ په زیاتېدو دي، واشنگټن په جمهور رئیس اردوګان باندې غږ وکړ چې له حوصلې او صبر نه کار واخلي. امریکایي ماموران وایي چې دوی ډاډه دي چې په سوریه کې به د اسلامي دولت په ضد په جنګ کې د ترکیې او ناټو ترمنځ همکاري دوام عمومي. په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د جمعې د ورځې د ناکامۍ کودتا په تعقیب چارواکو تر اوسه پورې 20,000 پولیس، ملکي ماموران، قاضیان، مدعي عمومان او پوځیان نیولي دي. په ناکامه کودتا کې له 200 نه زیات کسان وژل شوي وو. د جرمني مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې د هیواد په جنوبي ایالت بوارا کې یو سړی تبرګي او چوکۍ په لاس کې و، د اورګاډ په مسافرانو حمله کړې او مخکې له دې نه چې په لوګو وژل شي څو کسان یې کلک زخمیان کړي دي. د ایالت د کورنۍ چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حمله کوونکی یو 18 کلن افغان و چې په جرمني کې ژوند کاوه. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي بمباریو کې چې دوشنبه په ورځ د داشتر کنټرول لاندې سرحدي ښار المنبیج کې کړي دي، ملکیان وژل شوي دي. المنبیج د ترکیې د سرحد سره نږدې پروت دی او له څو وختونو را په دې خوا په کې د اسلامي دولت او د امریکا تر نظامي ملاتړ لاندې د کوردان او عربو د ائتلاف د قوو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. دغه موسسه وایي چې تر اوسه پورې په دغه ښارګوټي کې 100 کسان وژل شوي دي. د بحرین شاهي دولت وایي چې د هغه ملک د چارواکو لخوا د شیهګانو د الوفاق ګوند منحلولو په تعقیب د امریکا او برتانیې اعتراضونه بې ځایه دي. د امریکا د سمندري پوځ د 15 قوې مرکزي قرارګاه په بحرین کې ده او په سیمه کې نږدې انډیوال ګڼل کیږي. د بحرین دولت د شیهګانو د الوفاق ګوند په دې تورنۍ چې د ایران په اشاره کوشش کوي چې بې ثباتي رامنځته کړي. دولت د بحرین د شیهګانو مذهبي مشر آیت الله عیسی قاسم تابعیت او پاسپورت هم فسخ کړی دی. د چین د سمندري پوځ لوړ قماندان اډمیرال شانګ جیانګیو خبرداري ورکوي امکان لري چې د جنوبي سند د سمندرګي په اوبو کې د متحده ایالاتو د نورو هیوادونو د سمندري قوه غزمي د یو آفت درمنځ کېدو باعث شي. چین د حق د نړیوال محکمې د حکم ته منل نه انکار کوي. د جنوبي چین د سمندرګي په لار هر کال تقریبا 500 میلیارد ډالر په ارزښت خام تیل او تجارتي مالونه تیریږي. دغه اوبه د اقتصادي او پوځي نقطه نظر ستراتیژیکي اهمیت لري. له بل خوا د امریکا د سمندري پوځ د عملیاتو مهم قماندان اډمیرال جان ریچارډسن د دوشنبه په ورځ په بیجینګ کې د چین د سمندري پوځ د مهم قماندان اډمیرال اوشینګ لی سره ملاقات وکړ.
او درنډون کوم دې سره د امریکا غاګ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه مطالب هم پایته ورسل. مننه چې تر دې دمو زمنګ ملچاو کړل. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د هایو په حالت کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند ملي غونډه یا کنوینشن جوړ شوی دی. د نن موضوع یې امریکا بیا مسؤونه کوي دی چې د جمهوریت رئیس د مقام لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ تر څنګ به د هغه میرمن ملینیا ټرمپ هم وینا وکړي. د دې ترڅنګ به د امنیتي مسایلو په هکله خبرې وشي. د کانګرس د غړو ترڅنګ عامو خلکو ته هم د وینا کولو فرصت ورکړل شوی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون همکار ایوب خاورین د غونډې ته ورغلی دی. په راتلونکي نیم ساعت خبرونه کې به په اوهایو کې د دې غونډې په هکله تازه معلومات ترلاسه کړو. نور راپورونه هم زموږ په دویمه نیم ساعت خبرونه کې اوریدلی شي. خو د خپل راډیوګانو ترڅنګ اوسئ. لنډې شبو کې د خبرونه شروع کیږي.